څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې اونیز بس لرو. د خبرونې کوربه به نوریاس نوري وي، او په خبرونه کې به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی بحث کیږي. خو د شپه پام وکړئ خبرونو ته. د کونړ ولایت د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی دی، خو چارواکي وایي چې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي وایي د اور وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تېر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یوړل. یو ایرانی چارواکی وایي د تیر څوارلسوه یوم کال په پسرلي کې له شپږ اتیا زرو زیات افغانان له دې هېواد افغانستان ته وایستل شول. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د خراسان رضوي ولایت د وګړو او کډوالو د ادارې عمومي مشر حسین شرافتی راد ویلي دي چې دا کسان د مشهد په کمپ کې د قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته د طبیعت اوبخې تایباد دوغرون سرحد دلارې افغانستان ته واستول شول. شرافت تیراد وایي چې دا افغانان یا په خپل خوخه افغانستان ته تللي او یا اړوندو ادارو له تهران او د ایران له نورو سیمو څخه راټول کړي وو او د مشهد کم ته لیږدولي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یو بیان په اساس وایي د هیواد د صادراتو د ودې او د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې لپاره د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له هیواد د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فیټون ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په بیا کې $15 کموالی راځي چې په ټوله کې $60 کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د غبرګولي په یو دیرشمه شوې او له هغه راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. استرالیا د اوکراین لپاره د $3.5 میلیون په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي. د مرستو په دې کڅوړه کې اویا پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم نن په یو خبري غونډه کې دا مرسته اعلان کړه. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه $528 میلیون ته لوړه شوه. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یو ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د اداله مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لرې کولو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یو ویډیو کې راڅرګندېږي. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چنن خبره شوې لیدل کېږي چې شویګو له خپلې همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویلي چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپیشل شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ول دی او په خپل سترګو لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن به پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2018 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مو دي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادی مرستیال عبدالسبحان مسبا او د دینی چارو پوه لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی مسبا صاحب، لومړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شرعیت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شرعیت د پلی کیدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نومونه کې هیله وړاندې کوم. اصلی خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکمه و او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1802 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دي چې حدود تاسو په شبهاتو باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهاتو لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفافه اوسي، شتون ولري، او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د موږ په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او پروسې د محاکمه په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کې تړلی ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، زنګ پکې راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مسبا صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مسبا صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مسبا صاحب وویل چې د افغانستان مخکینی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوي وو، که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو. تاسو تپکی وای د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د دغه ورستو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصطفی صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ما ته بلنه راکړې دي، او د دې برنامه کې ان شاء الله د وکولای سم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې بل اخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالکو کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا حبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلخص زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نه لري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مزبا صاحب هم یادونه وکړله، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیم من ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېدی، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د دوه ویشتو میاشتو په واکمنۍ کې داسې کومه سزا تطبیق کړې وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقېږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق بالاخره مجرم نه دي. په حق وخت بالاخره نفر مجرم بالاخره ګنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلخره په هغه باندې بلخره د حکم بلخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزي صاحب که طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراسو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې وي، وروسته فیصله مولا حبت الله اخندزاده ته تللې وه، او په دوی په اعلامه کې ویل شوي چې وروسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
توضیحات درکوم.
بله،
داسې دي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او په دې کې درې محاکمه کې، محاکمې ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. په دې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زور ول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوق ته بالاخره قصاص وکي، هغه ته تعزیر وکي، هغه ته لاتو کوب وکي، یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه‌بندی دا محاکم ترسره نکیږي. یعنی متهم وکیل نه لري، دا د محکمه قانونی بالاخره دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه پسرات به حاکم بانده بلاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب بانده، از مدنی قانون به مانده، در جزایی به احکام بانده، در اسلام پرانا که حقوی بانده نپویدی، هر شکش حقوی تا بلاخره فکر وشی چی دا بلاخره متندی بلاخره
بله.
در اسلام پنام که به حقوی بانده بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجرا کیگی.
مننه عزیز صاحب. مصبا صاحب کراشو هم دغه خبره ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري دلته څو خبرې دي کدي حدود او د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخو کوو حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او سلو واتیم او نهتیم آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعي نصوص دي دا ستونزه حل ده مگر مشکل اساسی بیلته دی قانونیت لارخه په تطبیق دی مجازات کده په پروسیجر دی محاکماتی کده اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګرنو دلته څو اساسی رکن دی او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دی چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضي دی چې د قانون پر بنسټ باندې ووسی د یو مستقل څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل دغه مثلث ډیر مهم ده یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې په بحث راغلی و چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې منګه د برات زمه حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دي یا به اقرار یا به شهود موضوع وسی نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تاور په نور موارد اوس پښتا وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کی چې هغه ستره محکمه ده عدلیه وزارت ده لوی څارنوالي ده د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېدی او مستقل انجمن جوړ کړی و 15-16 وکیلانو کار کوي دا مدغم که به په عدلیه وزارت لکه په خواه هم اندسی و لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده یو ضعیف نهایت جوړ کړی ده قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رایو پر بنسټ صادر کی هغه تللی ده یو کس قاضی ده درې څلور مفتیان دي او هغه هم ملایان دي له مدرسې فارغ دي تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې داستون زده بیرته کرا شو قانونیت ته قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه ولا قانون ته خاص مراحل پر نظر کې نیول کېده د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله د عادي قوانینو مرجع پارلمان و په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي دا لړۍ نو د قانون له لحاظه دي افراد له لحاظه چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی پوی کسان وسی هغه البته قاضیان دي هغه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي عادلانه نه دي په وسنی وضعیت کې بل. تو عدالت نشی تامینه دلک
مننه مصباح صاحب عزیزی صاحب کله چه طالبانو دوهم کسم په لغمان کې قصاص کړل د بشری حقوقو ډلو من جمله د برکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان نړیوال قوانین سم تر پخولاند یعنی سم نه دي مراعات کړي دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي معمولا افغانستان نړیوالو د بشری حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متحد دی او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغوی تطبیق نکی بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نلري. لکه چې مسپا صاحب ویلي دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې یو د په شریعت باندې یو اصل دي.
عزیز صاحب کراس بخنه غوړم ستاسو نه بحث وکړم. موږ اتهام نه واردو ناپوه خلک که تاسو ورته وایې همدغه ناپوه خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوري نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو، د عدالت کلک ملاتړ کوو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوري نظام تر کنټرول لاندې و خلکو د طالبانو عدالت مخه کوله. ولې
نه داسې نه ده، داسې
موږ ډېر راپورونه درلودل.
اجازه راکړئ چې ما خبره خلاص شي، بیا به تبصره وکړئ. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډېر فساد و، په قضا کې هم فساد موجود و، هلته هم شریعت سلسله تطبیق نه کېده. اوس هم خود د شریعت د سمبول په نام کې ده، د شریعت په نام کې عدالت تر پخو لاندې دی اوس. یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي شریعت داسې وایي، دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی که ادرو الحدود الشبهات، ټول حدود لکه حتی قصاص د زنا حکم، د شرب خمر، د لواط، د ټول بالاخره جرائم چې دي په شبهات کې بالاخره دفع کیږي. حقوی بدی امر کی قطعا دغه نلری، یعنی باور نلری. هر څوک چې حقوی ته د اصطلاح د متهم په شکل حقوی ته لاسرسی، حقوی ایل د اصطلاح د محاکمه ثلاثی نه، ایل تحقیق نه، ایل وکیل مدافع نه، بلاخره حقوی باندې اخپل په نظر باندې بلاخره تطبیقی. دا اصلا دین پتی نه دی راغلی چې خلکو ته وژنی. د دین اصلي رسالت د پیغمبر اصلي رسالت ده د خلکو د احیادی، یعنی د حیات حفظ کول دي. دا اساسي مقصد د شریعت د حیات حفظ کول دي، داسې نه دي چې بالاخره خلق په اصطلاح وکړي. دا صحیح ده چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، په قرآن کې دا راغلی دي چې د اصطلاح په قصاص باندې په ټول بل خلق په حیات د اصطلاح د حیات په توګه امکان شوی دي. مګر داسې دي چې حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیرسوه په اساس باندې مجرم کنل کېږي، په هغوی باندې قصاص تطبیق کېږي، نه به هر متهم که بالاخره به دیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص
تطبیق کېږي. د مختلفو لورو څخه داسې پوښتنه هم مطرح کیږي چې په اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه شاید خی مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او پر هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغل رو پیروان لرو، او دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگان اشتاکل کیگی کم اساس بنده؟
دا مسئله خو په افغانستان کی حال ده. افغانستان کی منگا
حنفی
مدنی موارد بلی لرو، او د دې ترڅنګ جزایی موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شو، د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي، د حنفي فقه نه اخیستل شوی دي، او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1923 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې، هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې بازار ولس کې نافذ شو، او د دینه مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوی دي، دا فقط دغه فقهي احکام دي، بل څه نه دي. ولی ساده شوی دی. اوس من خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه ورس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن هم حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلد الاحکام سید شرح مجلد الاحکام دغه ول اساتلس و مادی چې وی دا په دغه جریان کې هم مرتکلی مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دی. دا قانون چې جوړ شوی دا دی فقها او دی علما او نظریات او دی حقوق پوهانو دی اقتصاد پوهانو دی ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوی. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم داده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه. ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډیر وخت نه لرو کله زړه لاندې کې مهرباني.
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوه نه لري هغه شته. یعنی دا وضعیت یو هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو عمده ستونزه هم ده کده.
من نه مز بس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانې تطبیق شي؟ پر نورو هم د طالبانو سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوي دي. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
از ما په نظر خو تا د ادای یوازې په حاکم نه دي چې تکا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوډ ګوډ کې په حتی په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالیو کې بالاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بالاخره حتی بالاخره سرعی محاکمه هم اشته دید. یعنی داسی دا یعنی دا اوست بدن ناو بدی وضعیت داسی بد حالت دید چی یعنی چه مملکت دید یو دخلال دا قانون موجوده. قانون اساسی نشته، بکن تقضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی دا حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کله راته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدام ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغه سزاګانو عملي کېدل څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
دا سړي چې موش خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې بدی تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسي بسرات کارونه د لخوا جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیز لري، روحن بد اغیز لري، فکران بد اغیز لري او بسرات احساسات لخوا نه بد اغیز لري. د شریعت تطبیق کول دا چې دې چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک پېم نه ني. مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه نه کیږي. دا مشکل دا دي چې هغوی به صرف خپل نظر او سلیقه او ذوق او د صرف سوء برداشت کې د اخر تاسو کارونه تفسیر کوي. او مسلمان کتاب له اخر د اسلام هم هلته په دنیا کې به صرف بد چهره معرفي کې خلک هم وخت من کې او بل هم دا کارم دغه سین دی که پر رښتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغت وو. دا خو مشکل نشته ځکه شمون مسلمانانه افغانستان دغه ملت مسلمان دی. منتها دا سدي چې دا پروسه چې د علاقه کې مسپاسه ویلي دا پروسه د اوله تر اخره په لپاره په غلطه باندې ست سلام الله دا پروسه غلطه وي دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونت او د شریعت لپاره د لغره انتقاد پدې کې موجود دی.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.